په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر اقتصادي مسایلو خبري وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای سش کال نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرسته کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلی، به سرپرسته شزي د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 30 میلیونه افغانان غذایی خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان سوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جک پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیان په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسې حال کې چې د 2015 د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړې. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند وه. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښوولې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکوا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل سوي وو، پر پروپاګند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانی کوه پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بیول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغه ورسته لیکلی، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوز د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې د مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوز په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. ورزو د دې یو ساعت خپرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سوي وو چې دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستاني پلاوی به په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډیره برخه پاکستان ته صادریږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ
د اپټا، د ډبرو د سکرو، همدارس د بندرونو د خدماتو د تلرویش ساته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د موین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپټا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت 13 میاشت د یو ټن سکرو بیا له $90 څخه $200 ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا $280 ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا $350 ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکره په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12,000 او 14,000 ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان د مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سګنی کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه $40 میلیون مالیه ترلاسه کړې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خوړو او سرپناه څه نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې 13 میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې له کبله یې د دې ځای اوسیدونکي خپلو کورو پرېښودو ته اړ شول. مقالې د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړي دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغه اعلامیې ته هم اشاره سوې چې 13 میاشت خپره سوه او پکښې وویل سول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول سوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناغوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناغوښتونکي یادونه سوې چې رواندا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل سوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی رواندا ته ډیپورټ کړي. ورسته د پناغشتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلی له قوله ویل سوي چې 125 افغان پناغشتونکو ته ویل سوي چې دوی به رواندا ته ډیپورټ سي. او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته یو ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي رواندا ته به نه لیږل کیږي.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې دي د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وسي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې په دې سیمه کې د پرله پسې جګړو له کبله کارونه نه دي سوي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوالو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرۍ اوسیدونکي محمد طاهر جان آزادۍ راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري، خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه ده شوی. اول خو څومره امکان وي چې پوخ برق ولرو دینه برخمن شو خار او کدانې شمسی برکول را خدا موطن ډیر غریب ده. ټول نه لوی ولسوالی په خوست کې دا ولسوالی دو خاله کې چې دا ټول غریبون دي وکړي تا سراک پوخ نشته. مکتبونه یې ته جوړ کړی دي، خیره موسسو راوچار انګونه خروب دي، شا بروټونه خروب دي، شا کلپونه خروب دي، ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرۍ د تورتنګ اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیرو شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه وه، بریدونه او چاودنې وې او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه و.
دلته بدای کورونه نه دي شوي، لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي په نومه، خو اساسي کور نه ده شوی. غربت ده، نرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه موسسونه خصوص کې صبرۍ باید خاص توجه ورته وشي.
د لیوانخیلو کلي اوسیدونکی متی خان وایي د صبرۍ هر سیمه او هر کس د جګړې له زیانه خوندي نه ده پاتې شوی.
په دې کې هر څه تمام شوی ده، بني ادم ته شوی ده، ماشوم ته شوی ده، زنانه ته شوی ده، کور ته شوی ده، مکتب ته شوی ده. موږ نه څه په ټول کې ګولۍ شته، نه موږ سټایم شته. د ټولو په مشکلاتو کې موږ ګیر یو، تر اوسه پورې نه مرضي پره یو چې موږ به مرنه کړو، خو موږ تر اوسه پورې څوک درلی شوی نه دي.
بلور ته د خوست چارواکي د صبرۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې، ترزیو، علي شیرو، صبرۍ او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. غواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې حکومتونه وکړي، د زراعت په بشکه کې، په نورو برخو کې.
صبرۍ او یعقوبی د خوست د مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالۍ ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرله پسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګه وروسته پاتې شوې او خلک د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
د سندرو افغان جوړونکی او موسیقي ژغونکی صفی الله ثبات مړ سو. هغه د مشهور افغان سندرغاړي احمد ظاهر نږدې ملګری و. ویل کیږي د احمد ظاهر درې سندرې د شغلي ثبات لخوا کمپوز سوي وي. جزئیات په یو راپور کې.
یو شمیر هنرمندانو او فرهنګپالو د افغان سندره جوړونکي او موسیقي غږونکي صفی الله ثبات د مرګ خبر په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی. که څه هم د ښاغلي ثبات د وفات کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو شمیر هنرمندانو، فرهنګپالو او لیکوالو د نوموړي په مړینه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. هغوی د ښاغلي ثبات مړینه د افغانستان د هنر او موسیقي لپاره لویه ضایع بللې ده. صفی الله ثبات د احمد ظاهر درې سندرې کمپوز کړې وې.
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمیماندن شه. وقتی که یک بیتش خلاص میشد یک آهنگش فورا چک چک میکدن دیگه، ای نمیماندنش که سر استیج پایان شوه.
د احمد ظاهر زوی سندرغاړي رشاد ظاهر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د ښاغلي ثبات په مرګ ډیر غمجن دی. د احمد ظاهر د هنرمند ملګری د احمد ظاهر په نوم د موسیقي او مرکز هم جوړ کړی وو. نوموړي د احمد ظاهر او خپل هنري کارونو په اړه له رسنیو سره ډیرې مرکې هم کړې وې. صفی الله ثبات د فرانسې له خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي وو چې احمد ظاهر د ختیځ او لویدیځ موسیقي په یو ځای کولو کې د افغانستان مخکښ هنرمند و.
احمد ظاهر یګونه کسیس کې
احمد ظاهر ختیزه او لویدیزه موسیقي سره یو ځای کړه او داسې یو ځای کړه چې هیڅ نه احساسيږي.
ازادي رادیو لړۍ روحاتو سره هم بریالي نشو چې د دې هنرمند کورنۍ لغړو سره د نوموړي د وفات وخت ځای او لامل پړه وغږیږي. د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
سترگے مستانا خمخلی سامینا
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
چنگ دیوی اے زوایم چی شین جنت د شین جنت لونګ دیوی زوایم چې نازما د خپل وینو رنگ دیوی حالت وای دوای ایتو وای چې زبایم توپ دیوی توفنګ دیوی زوایم چې ممبئیو ممبئیو وهنګ دیوی حالت وای رنگ دیوی توای دا ټول پختون هم داسې خونړنګ دیوی زوایم اتن اتن مستی دیوی خوش رنگ دیوی حل توای توای اے توای بشر دیوی بشر دیوی لپنګ دیوی زوایم سنگر دیوی لخر دیوی غرزنګ دیوی حل توای توای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی حل توای توای مغل دیوی اورنگ دیوی فیرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی حل توای
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
میدان د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شام به په ورځ د مازګر ل 3:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دیموکراسي نوای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نوې د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نوې نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
درڅ خطلم درته می وانا قتل وا مې باخا خطلم درته می وای دین شم درته می دیر و جړل و مې باکا غږ دین شم درته می دیر و جړل و مې باکا
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی ریڈیو.
غلید کوڅه کې مسافر غونډه والا ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر گندے والا ما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا ما غلے دے کچھ کے مسافر گندے والا ما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر گندے والا ما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیوں
خزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې ژړ نه زړه یم ورسته لکلو نو د غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم مزل وکړم درناو تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوه هر یک دی مې وجود احساس او ما چې ډار شوم ستا د نظر کرکرانه هیر او را یاد شوه سوایم غگمن زی غلے دی کڅه کې مسافر غونډه ولاړم ماتم د غرور یو سوال ګر غونډه ولاړم سمره سخت مزل او په سختي او مفرا کړلې اوس د دروازه کې مر ور غونډه ولاړم